لوبو لميدانا. هره اونی لآزادی راژیو لده اونیز پروگرام سره ده سپورت لدگره شور واوری او زور تجربه کری.
ورزش ده سلامته او ایتیاد ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلامونه میو منی یو بل ونی او یو ور بیا هم د لوبل میدان ونی ز سپورتي خبرونه درته زه بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې شلوریز نړیوال جام ته د افغانستان ملي لوبډله اعلان شوې ده. په کابل کې د قشتپې شلوریز لیگ لومړی پړاو پیل شوی دی. د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې وروستیو لاسته راوړنو ته د مینهوالو له لورې تود هرکلی شوی دی او شلوریز نړیوال جام ته د ګڼو ګډونوالو هیوادونو له لورې لوبډلې هم اعلان شوي دي. د خپرونې په دویمې نیمایي کې مو دا ځل شلوریز نړیوال جام ته د افغانستان په اعلان شوي ملي لوبډلې مرکه کړې ده. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زی دی. شلوریز نړیوال جام ته د افغانستان له اعلان شوی ملي لوبډلې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې هم د راتلونکي شلوریز نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړې ده. د سې شنبې په ورځ د اپریل په 13 نیټه کرکټ بورډ په یو خبر کې ویلي دي دا ځل به افغانستان د راشد خان په لوبډل مشرۍ په شلوریز نړیوال جام کې چې په امریکا او ویسټ انډیز کې به ترسره شي ګډون کوي. په دې 15 کسیزه لوبډله کې رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، محمد اساق، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نایب، کریم جنت، راشد خان، ننګیالی خروټه، مجیب الرحمن، نور احمد، نوین الحق، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک ځای پر ځای شوي دي. صدیق قتل، حضرت الله زازی او سلیم ساپای د احتیاطي لوبغاړو په ډله کې شامل شوي. شلوریز نړیوال جام ته د افغانستان په اعلان شوي لوبډلې د کرکټ کارپوهانو او چارواکو غبرګونونه سنا کاکړ په یو رپورټ کې درته چمتو کړي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ د شلوریز نړیوال جام سیالیو لپاره چې په جون میاشت کې په ویسندیز او امریکا کې ترسره کیږي 13 ورځ 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې د راشد خان په مشرۍ 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د شلوریزو نړیوالو سیالیو لپاره د نویو لوبغاړو د غوره کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ډېره متوازنه لوبډله اعلان شوې ده. نوي ځوانان هم دغه لوبډلې ته اضافه شوي. هغه ځوانان چې په کورنۍ کرکټ کې خزلې دي غراس په دې ورستیو کې زمنګا آیرلند سره سیریز والته چې زریدلی وو هم فرصت ورکړل شوې ده ترڅو په دغه نړیوال جام کې د افغانستان نمائندګي وکړي.
خغلی سادات هم دا شانتیا تکړه چې په دې ورستیو کې د آی پی ایل کورنیو شلوریزو او په سریلانکا کې د روانو سیالیو لپاره د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي د شلوریز نړیوال جام سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري. سکل بد نیو لوبغاړو کریم جنت، محمد اسحاق، نور احمد لکنوال ترڅنګ راشد خان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، عظمت الله عمرزی، ګلبدین نایب، محمد نبی، مجیب الرحمن، ننګیال خروټی، نوین الحق، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک په دې سیالیو کې د افغانستان استازولي کوي. د کرکټ یو شمیر پخوانی افغان لوبغاړي او مینوال وایي د دې لوبډلې د توازن جوړولو په صورت کې دوی کولی شي په نړیوالو سیالیو کې ښه وځلیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی هستی ګل عبد ازادي راډیو ته وویل.
دغه لوبډلې یو ښه کامبینیشن جوړېدل شي د دغه لاونډرانو کې د څنګه چې لوبډله کې شپاغي باندې د بیټنګ حساب شوی دا نو کچرته د لوبډلې توازن جوړ شي نو دوی په نړیوال جام کې دلیدل شي.
د کرکټ مینوال د کرکټ شلوریز جام سیالیو لپاره د افغانستان اعلان شوی لوبډلې ته خوشبينه دي او دوی د بریا هیله څرګندوي. د کابل خروسیدونکو نومان شیرزاد ازادي راډیو ته وویل.
افغانستان ټیم چې په دې اخرو کې ډیر زیات په لوبو کې زلیدل دي او هیله ده چې هم داسې شلوریز لوبو کې په نړیوال جام کې ډیر زیات وزليږي. ډیر په صبرانه د لوبو ته پټم يم.
خو د کرکټ لوبډلې یو شمېر نور مینوال بیا د لوبډلې په جوړښت نیوکه کوي. یو لوی څخه مسعود ازادي راډیو ته وویل.
جان زدن به بازیکنان جوان
هغه لوبغاړو ته چې د نړۍ لوی هیوادونو سره د لوبې تجربه نه لري چانس ورکول خپل خطرونه لري. خو کرکټ بورډ دا خطر پر غاړه اخیستی دی. ښه ده چې ځوانو لوبغاړو ته هم په لوبو کې چانس ورکول شي.
د نړیوال جام شلوریزې سیالۍ د روان کال د جون میاشتې په 2 نیټه پیلېږي. افغان لوبډله د دې سیالیو په سی ګروپ کې له نیوزیلند، ویسټ انډیز، یوګاندا او پاپو نیوګینی سره لوبې کوي. افغانستان خپلې لومړۍ لوبه د جون په 3 له یوګاندا، 2 د جون په 8 له نیوزیلند، 3 لوبه د جون په 14 له پاپو نیوګینی او د ګروپ وروستۍ لوبه د جون په 13 له ویسټ انډیز سره کوي. افغان لوبډله د دې سیالیو بل پړاو ته د لار موندنې لپاره باید 3 لوبې وګټي.
د افغانستان لوبډلې وروسته بل لوبډلې چې اعلان شوې ده هغه د استرالیا لوبډله ده. استرالیا بیا د ځل میچل مارش ته کپتانی سپارلې ده. اشتنګر، پاټ کمنس، ټیم ډیوډ، نتن ایلز، کیمرن گرین، جاش ہازلی وڈ، ٹریویس ہٹ، جاش انگلس، گلین میکسویل، میچل سٹاک، مارکس ٹائنس، متھیو ویٹ، ڈیوڈ وارنر او ادم زم پائی د لوبډلې نور لوبغاړي دي. بنگلہ دیش او کاناډا بیا خپل لوبډلې لانه دی اعلان کړي. دغه راز انگلینڈ چې کوم لوبډلې اعلان کړي ده، جاس بٹ لري لوبډل مشر ده، موین علی، جفرا آرچر، جاناتن بیرسٹو، ہری بروک، سم کان، بن ڈوکیٹ، ٹام ہارٹلی، ویل جیکس، کرس جورڈن، لیم لیونگسٹن، عادل رشید، پیل سالٹ، رسٹابلی او مارک اوڈ په لوبډله کې شامل شوی دی. د هند په لوبډله کې بیا روهیت شرما، هاردیک پانډیا، یشش وجای سوال، ویرات کوهلی، سوریا کمار یادو، رشا پانډ، سنجو سمسون، شیوام ڈوبے، رویندرا جدیجا، اکشر پٹیل، کلدیپ یادو، یزوندرا چہل، ارشدیپ سنگھ، جسپریت بومرا او محمد سراج په لوبډله کې شامل شوی دی. دغه راز شبمن گل، رینکو سنگ او خلیل احمد او اویش خان د احتیاطي ډلې لوبغاړي دي. ایرلند، نمیبیا او نیدرلند هغه لوبډلې دي چې لای خپل لوبډلې نه دي اعلان کړي. خو د نیوزیلند په اعلان شوې لوبډلې کې کین ویلیامسن لوبډل مشر ده، فین ایلن، ټرنټ بولټ، میچل بریسویل، مارک چپمن، ڈیوڈ کانوے، لکی فرگسن، مٹ ہنری، ڈیری میچل، جیمی نشم، گلین پیلپ، رچن رویندا، میچل ساتنر، ایش سودی او ٹیم ساؤتھی شامل دي. بن سیر یوازنی لوبغاړی دی چې په لوبډله کې به د ریزرو لوبغاړي په توګه سفر وکړي. پاپو نیو گینی، پاکستان او سکاټلند لوبډلې هم نه دي اعلان شوي. خو ساوت افریقا بیا د ایډن مارکرم په لوبډل مشرۍ، اوټینل بارت مین، گیرالد کوارتزیا، کانټین ڈیکاک، جون فارٹن، ریزا ہینڈرکس، مارک یانسن، ہینرک کلیسن، کشاپ مہاراج، ڈیوڈ ملر، اندرک نارکیا، کیگیسو رباڈا، رین ریک لنٹن، تبریز شمسی او ٹریسٹن سٹبز اعلان کړی دی. د ورده چې د شلورز نړیوال جام د راتلونکي جون میاش په دوه منټه پیلېږي. آز افغانستان ټوله سیالۍ په ویسټ انډیز کې ترسره شي.
په ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتي.
اوس په کابل کې د پلشوي شلورز لیگ په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري په لومړي ځل د قشتپې ملي شلوریز لیگ سیالۍ د چهار شنبې په ورځ د مئی په لومړۍ نیټه پیل شوې. یادې سیالۍ چې د کابل په ملي کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي، پنځه لوبډلې برخوالې دي. کرکټ بورډ وایي په دې سیالیو کې د افغانستان ملي الف نولس کلن او کورنی کرکټ غوره لوبغاړي برخه لري. د پیل سیالي د مئی په لومړۍ نیټه د سهار له لوري د بوست او بند امیر لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې بند امیر د درې منډو په توپیر وګټله. د ورده چې یاد لیک به د مئی میاشتې په دیارلسمه نیټه پای ته ورسیږي. په دې تړاو د ټولو لوبډلو د لوبډل مشرانو حشمت الله شهیدی، سمیع الله شینواری، نجیب الله زدران، شرف الدین اشرف او ابراهیم زدران څرګندونه اورو.
مونږ ټیم پورا چمتوالی نیولې، نو کوشش به کوو چې یو ښه ټورنمنټ ترسره کړو او کوشش به هم دی چې کوم تجربې چې ټیمونه سره دي هغه لوبغاړي چې په انټرنیشنل لیول باندې لوبې کړي دي د ځوانانو سره شیر کوو. ځوانانو نه هم دغه رقم سیالیو څخه ټورنمنټ څخه زده کړو کې نو کوشش به کوو چې یو خوندور ټورنمنټ ولرو. بالکل واقعاً مونږ تقریبا درې څلور ورځې په ټریننګ کې لګیا یو او یو یوځای شوی یو. الحمدلله ښه تیاری مو ته نیولی دی قشتپې انټرنیشنل کپ ته. نو انشاءالله امید لرو چې ښه ټورنمنټ وکړو او یو ښه کرکټ وکړو. د افغانستان د کرکټ بورډ د طرفه چې کوم ټورنمنټ جوړ شوی، انشاءالله ښه لوبه وکړو. تاسو به وګورئ چې خوند به ترې واخلي. بالکل دا اول خو به د خپل لوبډلې باره کې وایم چې پوره چمتو ده او تیر یو هفته نه مونږ سیشن کړي چمتواله نیولای او بیا د دې ټورنمنټ ارزښت چې دا هغه ما تیر هم وخت هم دې یادونه کړې ده چې دا د ځوانانو لپاره وخا موقع ده تر څو فائدہ ترې واخلي او دوی آئنده کې د افغانستان لپاره د همدغې ټورنمنټ له لارې لوبې وکړي، الف لوبډلې، ملي لوبډلې او نولس کلن لوبډلو ته لاره ترې پیدا کړي او په عین حال کې د افغانستان ولسته یوه ښه موقع ده چې ډیر وخت داخلي کې لوبې نه وي شوې او دوی د دې ټورنمنټ نه خوند واخلي، وګوري نږدې نه او د هم د تلویزیون د پردې له لارې او هم میدان ته راشي. بالکل لگا څنګه چې ملي لوغړې په ټولو ټیمونو کې تقسیم شوی دي، نو موږ سره هم زیاتره ځوانان دي، هغه ځوانان دي چې په داخلي سیالیو کې ښه ځلیدلې دي، او یو ښه موقع ورته مساعده ده چې په دې یو داسې یو پلیټ فارم دی د شلوریزه د قوشتېپې جام چې په دې کې دوی کولی سي چې هغه لوبغاړي خواري کړي، ټول کال یې کړي یا تیر څو کلونه یې کړي، هغه دلته هغه خپل استعداد وښيي، او لکه څنګه چې ځوانان دي لیولتیا زیاته لري، یونانیت زیاته لري کرکټ دپاره، نو انشاءالله کوشش به کوو چې همدې نه په استفادې سره یو ډېر ښه کرکټ ټول هیوادوالو ته وړاندې کړو، ځکه چې ډېر وخت بعد بیا په افغانستان کابل کې بیا د لوبې شروع کیږي، اکثر ډېر وخت نه وي شوی، نو په دې خاطر باندې چې څومره زیاتېږي د موږ ټولو ګټه ده، د لوبغاړو دپاره یو ښه فرصت دی، هیوادوالو دپاره د یو تفریح هم وکوي، نو انشاءالله یو ښه ټورنمنت به
زمونږ لوبډله د څو ورځو نه پریکټس کې مصروفه وه، زه خپلم پرون راغلم، نو الحمدلله لوبډله پوره چمتو ده، کوم پیرانې یو چې هغه موږ تللې، باران نه خو بیا هم انډور پریکټس هم کېده، او بل د ټورنمنټ په اړه د څنګه چې اول خو مننه کرکټ بول نه چې دا ټورنمنټ په لاره واچو، سینیئر لوبغاړي ټول راغلل، ملي لوبډلې هر ټیم کې پنځه شپږ او هر ټیم کې ملي لوبغاړي دي، دوی سره نوي ځوانان ډېر دي، او دغه ځوانان خپل سینیئر پلیران چې دوی خپل اکسپیرینس دوی سره شیر کوي، خپل تجربې سره شیر کوي، او ځوانان چې دي دوی د دمدې سینیئر نه زده کوي، نو خپل کابل کې ډېر افغانان رښتیا هم ډېر پتم او دغه میچونو ته، او امید هم دا ده چې ګراوند ته راشي نږدې نه ملي لوبغاړي تشویقي، او دغه یو ښه فرصت د ملي لوبډلې لوبغاړو دپاره هم ده، کوم چې نړیوال جام ته ځي ښه تیاری کېږي، نو دغه ښه وخت ده چې کوم لوبغاړي نړیوال جام ته ځي دلته تیاری وکړي، او بیا هم مننه کرکټ بورډ نه چې داسې وخت کې دا ټورنمنټ په لاره واچول.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
ورسته له هغه چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نړیوال جام ته په لومړي ځل لار پیدا کړه، د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو یې تود هرکلی وکړ. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نړیوال جام ته د رسیدو په خاطر وکړای شول چې د عراق او قرغیزستان پیاوړو لوبډلو ته ماتی ورکړي، او په دې سره په لومړي ځل دوی نړیوال جام ته ورسیږي. که څه هم د فوټسال ملي لوبډلې په آسیایي سیالیو کې ونه کړی شول چې له کوارټر فاینل وړاندې لاړ شي، خو نړیوال جام ته رسیدلې د افغانستان د خلکو له لوري له توده هرکلی سره مخ شوې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان د فوټسال ملي لوبډلې د ورستیو لاسترړونو په تړاو لیکلي دي، د فوټسال د 2023 نړیوال جام سیالیو ته د افغان لوبډلې ورتګ د دې ټول هیواد او هیوادوالو ته مبارک وي. دغه راز محمد نبی ساحل به لیکلي دي، زموږ د فوټسال لوبډلې په لومړي ځل وار د فوټسال نړیوال جام ته لار پیدا کړې ده، او ځوانان دې زنده باد وي. همدارنګه د افغانستان د پخوانیو سیاسینو په ګډون وسنیو واکدارانو او د ورزش د برخې ګډو مینوالو د بری د افغانستان په تاریخ کې د فوټسال په تاریخ کې تر ټولو لوی بری ګڼلی دی. د هندستان غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د لوبډلو لس لس سیالۍ پوره شوې دي. ډیلی یوازینۍ لوبډله ده چې یو لس سیالۍ کړې دي، او په شپږم مقام کې ځای لري او لس نمرې لري. راجستان رایل چې نهه سیالۍ کړې دي شپاړس نمرې لري، اته یې ګټلې دي. کلکتا نایټ رایډرز هم نهه سیالۍ کړې دي، شپږ یې ګټلې دي او دویم مقام لري. لکنو سپر جاینټ په دریم مقام کې ځای لري، هغوی په لسو سیالیو کې شپږ لوبې ګټلې دي. چنئی سپر کینګ په نهو کې پنځه ګټلې دي. دغه راز سن رایزر حیدرآباد په نهه کې پنځه ګټلې دي. ډیلی په یولسو کې پنځه، ګجرات په لسو کې څلور، پنجاب کینګز په نهو کې درې، او ممبئی انډینز په لسو کې درې، او رویل چیلنجر بنگلور په لسو کې درې. ممبئی انډینز او رویل چیلنجرز هغه دوه لوبډلې دي چې په ټورنمنټ کې له مخکې تګ محرومې شوې دي. تر دې دمه د آی پی ایل سیالیو په توپ وهونکو کې ویراټ کوهلی مخکښ دی. هغه 1500 منډې په لسو پاړیو کې جوړې کړې دي. دغه راز روتراج گئی کوک بیا 440 منډی کړی دی او سای سودرشن چې ګجرات ته لوب کوي 430 منډی کړی دی. د تو پچونکو په ډله کې بیا جسپریت بومرا اول مقام لري 14 وکټي اخیستي دي. مستفیز الرحمن او هرشل پټیل هم 14 لوبغاړي سوزولي چې یو په بل پسې په اول دویم او دریم مقام کې دي.
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو لکه په پایل کې مو چې یادونه کړې و د دې خبرونه په دویم نیمه کې بلورز نړیوال جام ته د افغانستان په اعلان شوی ملي لوبډلې مرکه کړې ده. د مرکه میلمه مو دولت خان احمد زید نور په مرکه کې ووري.
احمد زید صاحب خبرونه ته د هر کله کوم. د پایل پښتنه مدا د کرکټ بورډ ټاکل شوی لوبډلې چې شلورز نړیوال جام ته وټاکل کوم کمای مو پکې ولید.
سلامونه او نیکی هلې مې ومني. بالکل لوبډلې انتخاب سو لوبډلې تک وګورو ډېر زیات آل راونډران او ډېر زیات بالران په کې شتون لري او دا امید کېده چې لوبډلې به د یو ورځني سکیمپ نه وروسته انتخابیږي یا به د کوشتې پی کانال کوم ټورنمنټ چې دوی په لاره اچول شوی ده موږ دا فکر کاوه چې د دې موخه به دا وي چې له دې نه وروسته به یو منظم ډول باندې د لوبغاړو هغه ریدم او پرفارمنس او هغه پام او هغه فزیکی ولتیاوی وغیرہ ډیر شان مکتل کیږي او بیا بل لوبډله انتخابیږي. هغه سی ونه سو لوبډله انتخاب سو په لوبډله کې سیدا دی بیټینګ نشتون یو ځای د سیاغه لګ زورون کيده وجه دا د سیال راونډران ډیر زیات دي او دغه دی راونډرانو دی زیاتو راونډرانو لوبول څه معنی لري. دا په لوبډله کې هغه د پلان تطبیق یا د رنزونو کول او هغه د برخه سي دا او د منګه د بیټینګ برخه یا د بیټینګ ټیم د منګ دننه په ټیم کې ډیر کم ښکاری نو دا یو ځای ده چې په دغه ځای کې لږ نور غور او فکر هم کېدای شوی.
د توپوهونکو ډلګۍ کا کمرنګ ده څوک باید لوبډله کې اخیستل شوی وای.
بالکل په څوک باندې که خبره وکړو نه کو یا وکړو خو ضروري دا ده چې توپوهونکي باید په لوبډله کې وای ځکه د دې ضرورت په دې اساس باندې پیښیږي چې کله ته یو آل راونډر ته پلان ورکوي د دې فرق او یو بیټسمین ته پلان ورکول کیږي او د دې دواړو په منځ کې فرق وي. که چیرته یو آل راونډر یو څه وکټ اخلي او رنز نه کوي هغه سبا بیا هم په لوبډله کې ځای په ځای کیږي. هغه د لوبډلې د ګټلو پلو سه دا هغه ورسره کمیږي په ځانګړي ډول باندې په دغه سی لوبډله کې پرفارمنسونه کیږي او کارکردګي کیږي خو د یو ټیم په شکل کې په دغه سی لوبډله کې پرفارمنس او کارکردګي سه دا کم وي. نو د منګه سدا میل راډر خالی د توپوهن کې پکې نستا او منګه وای سوې سی یو اوپنر امبل زیات کړای وای او میل راډر کيم په یو چا باندې غور کړای وای ټرست هم پکړای وای. باید هر سړی سدا دلته ذمہواری واخلي او دی وی برخه مکمل ذمہوار اوسيږي او هغه برخه سیده د منګه ډیره کمرنګ ده په دې ډیر وخت نه په دې ټیم کې چې هغه د منګه د توپ هونکو برخه ده نو هغه برخه ته باید ډیر زیات ځیرکتیا وسوي وي او د دې نه ډیر وخت اوس په دې ټیم په جوړولو باندې ډیر کار روان ده ډیر زیات کمپونه وسو ډیر زیات د ټیم تغییر او تبدیل سو او دا کارونه ټول دی ورکاپ د پاره کېدل نو باید ډیر څه سبي وای او ډیر خټیم انتخاب سوی وای.
د فاست بولینګ د درې آل راونډرانو د انتخاب راس تاسو لاندې څه کېدای شي.
زه بیا دا وایم چې دلته کومګه ډیر زیات سپینران انتخابو یا فاست بالران انتخابو دلته دوه شې سي دي په دې د لوبغاړو لپاره ډیر ضروري سي او ریسپانسبيليټي دا یو اکاونټيبيليټي ده څوک به د کوم ځای او د کومې برخې ذمہوار وي نو د ما په اند باندې او د ما په مشوره باندې کوچ صدا په کار دی چې د بیټینګ برخه کې ډیر زیات کار وکړي وس هغه راونډران چې ځان ته د بیټینګ راونډران وایي او که د بولینګ راونډران وایي دوی ته باید د رنزونو او د منډو کولو ریسپانسیبلٹی یا ذمہ واری ورکول سی او اکاؤنٹیبلٹی ورکول سی دوی تم دا پیغام ورسول سی تاسو بیٹسمینانی زیات فکر پدی وکئی دغم رول دا ام دغم پلان دا ام دمر رمزونه تاسو نو توقع کیږي سی تاسو باید وکئی نو وس وخت دا سی بدی کی باید پدی شکار وسی سی آل راؤنڈران سی دی دوی مطلق دی بیٹسمینانو پو په شکل کې لوبو کی او ذمہواری واخلی او د دې باید دوی وخی سی منگا پو حقیقی مانا باندې آل راؤنڈران یو نو بیا بس د دې ټیم هغه مسلې سی دی ډیره وسره حل سی
فنران هم زیاد دی کل راشد نبی مجیب نور او ننګیالی خروټ یو کم کړی شوی وای باید څوک وای
بالکل سپیننگ برخه دی منگا مخکې نه ډیره کوي د سیغه نبی او راشد او مجیب بو سره لوبه کوي په دې کې ننګیال هم او نور احمد دا کسان په بینچ باندې په دې باندې کوي یو کس په بینچ باندې وای خو خبره وا خو دواړه لوبول سی دی وس هغه د ټیم کې پنځه سپینران ځای په ځای کول د تعجب خبره ده او دینه به پاغه صورت کې کار اخیستل کېږي سکلا یو دمنګه یو مهم سپینر انجری سی یا څه مسله پیدا سی نو بیا به امکان ولري سی یو سپینر دمنګه ټیم ته راسی خو په دومره مهمو سیالیو کې به ډیر کم امکان ولري سی دغه دوه سپینران چانسز واخلي ویسټ انډیز پیچونه په مختلفې جزیرې دي ما پوره هغه ډرانه ده کتلې سی په کوم ځای کې به د موږ زیات میچونه وي نو بعضې ځینو کې سی د سپین او بونس کیږي لږ خو په ډېرو ځینو کې بیا امکان نه لري سی ودي سی
د شل ورځې نړیوال جام لپاره د افغان لوبډلې تیاری څنګه ارزوئ
د تیاری نه خو زه عموما ډېر وخت نه خوشحاله نه یم ځکه د موږ لوبغاړي بار بار په یو ځای کې غلطي کوي او بار بار سې د سوځیږي یا وکټ ترلاسه ورکوي یا غزونو باندې څومره کار سوی ده همدې ته سیاحي تیاری وایي خو تر اوسه پورې ما ته داسې تیاری ښکاره نه سو چې موږ د یو ټیم سره یو ځای کړی وي یو میاشت درې میاشتې او په دغو ټولو شیانو د کار کړی وي دسې له اوسه پورې څه نه دسې وي نو تیاری ډېر مکمل نه ده سوی
په ویسټ انډیز کې به افغان لوبډله څنګه ولوبېږي او یاد ملک تر ډیره کوم لوبغاړو ته مرستندویه دی موخه مې له توپوهونکو توپ اچونکو ده
بالکل ویسټ انډیز کې لکه مخکې سما وویلې مختلفې جزیرې او مختلف کنډیشنونه لري او یوه جزیرې هوا او له بلې جزیرې سره توفیر او فرق لري نو موږ به ډیر بیټینګ برخه به موږ ډیره میس کو زمونږ سره که چیرته بیټسمینان وایي یا شل رنز هم زیات کول کړي وایي نو موږ به دا میچ ګټلی و ډېر داسې میچونه به اوسي سي هغه میچونه کې به موږ منډو ته ډېر کمو منډو ته یا منډو ته ډېر اړتیا لرو سي هغه به موږ سره نه وي بالینګ به موږ ډېر ښه کړی وي خو منډې به هم ډېرې کمې وي او هغه به یو واجب وي سي موږ به میچونه بایلو
وروستۍ پوښتنه دا ده ستاسو له انده به په شل ورځ نړیوال جام کې د افغان لوبډلې مزل تر کومې مرحلې وي
د ما فکر باندې ټیمونه ټول د آی پی ایل نه ځي او آی پی ایل کې که سپینران دي خلکو ډېر زیات ولوبول او ډېر زیات تمرینات هم ترسره کړه او هغه لوبغاړي چې دي له سپینرانو سره به هم ډېرې ستونزې ونه لري نو موږ ته یو شی سی اوس هغه ډېر اړین و هغه د موږ بیټینګ برخه وه سي موږ زیات رنزونه جوړ کړو او ډیفینډ یې کړو نو موږ به د ډېر زیاتو میچونو د ګټلو چانسز ما ته کم ښکاري او که په دې صورت کې ګټل کیږي نو هغه به هم د یو دوه لوبغاړو په مټ باندې ګټل کیږي د ټیم په شکل کې میچ ګټل به د موږ میچونه ګټل به د موږ لپاره مشکل وي
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونه لپاره زموږ د سپورت خبرونه پای ته ورسیده تر بیا مو مننه کوم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وما ورس د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی متفاوت زاویې د ونی پیښو ته کتنه کوم. د ازادي و مورست را بولم. دا ونې خبرې کې چې پاکستان هم چینایي راکټ کې سپوږمۍ ته یو غریبانه ماموریت واستوه، له داسې میلیونر مو هم خبروم چې په معاشونو سرمایه $1 میلیارد ته رسولي. کابل کې د زرغون بهیر لخوا د پاکستانی مبلغینو د حضور پیدام غږیږو او پر هغه ملا هم غږیږو چې د سپیل نسل نه د ورید پیدا کېدو مسلې بیانولو یې غبرګونونه وپارول. د کورنیو چارو د پخوانی وزیر مسعود اندرابی د څرګندونو ترڅنګ د طالبانو مشرانو ځینې څرګندونې هم تېره اونۍ په بحثونو کې وې. ترې خبروم مو خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی. سیمې ته د امریکایي لوړپوړي ډیپلوماټ جان باس سفر او غبرګونونه، هغه له قطري او پاکستاني چارواکو سربیره افغانستان لپاره ډیپلوماټیکو نمایندګیو سره هم کتلي چې د روسیې او شنونکو غبرګونونه یې پارولي.
دا دوه هیوادونه د امریکا په ټوله کې د غرب د ناتو د هیوادو د اهدافو مجیان دي، یعنې جوړکوونکي دي. بیا هم کوم پلان کوم برنامه سری ده، دوی ته مسلمت توایس ده او پروګرام دا په نامه روانه ده او دوی خپل کمیشن په کې اخلي.
دا چې دیموکراتان ډېر سخت بدنامه شوي دي او د امریکا ولس په ډېر سخت غبرګون ښودلی د طالبانو ته د حکومت په تسلیمولو سره، نو شاید په ده باندې هم دولو خبرې وکړي چې داسې یو لاره ورته پیدا کړي چې د انتخاباتو نه مخکې دوی دوی وکولی شي چې یو خامشمور غوندې طالبان سره یو حکومت جوړ کړي تر څو چې د خلک د امریکا د ولس رایه د اروپا په لاس راوړي.
یوه اونۍ او د طالب وزیرانو غبرګون پارونکي بیانونه. یو وزیر وایي څوک چې اساسي قانون غواړي احمق دی، بل وزیر وایي موږ د خلکو د دنیا او آخرت غمخواران یو. خلک هم د دوی څرګندونو پارولي،
پتلون یا چولی وی نکتایی یا چولی وی ولار وی ده وای که دا طول کمال پا دی پتلون و نکتایی که دا او دنیا هم ور تا هوا ور کری دا.
اسلامی امارات الحمدللہ پنرنی نلوی که هاگا نظام دی چه هم دا مسلمانانو دا آخیرت پکر لری، هم دا مسلمانانو دا دنیا پکر لری.
دوام نکی او دال لسیز را این سیمون کرد مداتا سطول تصابت ادا چید شعاری نظامونه دیر زر لبخو خودی دلیدی
بلیو نیمگرتیاوی با وی اما اساسی قانون و اولس پویده چی چنگ دوی پا حکومتداری که او دخپل سرنوش پا فاکلو که سهیم که دلیشی او چنگ برخان استیشی.
اروپا تا در نواتو پا حسا 50,000 ورکشی بی ماشومان. راپورونه وای هر دریم نادرکه شوی ماشوم افغان ده. فعالان وای اروپا ته په لارو د افغانانو د نادرکۍ مړینې او ستونزو ګالولو کچا تر دې هم بوګنوونکې ده.
کله چې د ترکیې په خاوره کې کوم ځوان خپل ژوند له لاسه ورکړي، د ډیرو لاملونو د وجې نه، هم د یخ د وجې نه، هم د نورو لاملونو د وجې نه چې هلته وهل کېږي ټکول کېږي، نو بیا د ترکیې دولت او پولیس راوړي او دلته د وان په ولایت کې تقریبا 2000 دی چې تعداد زرو ته رسیږي چې دلته زموږ افغانان دفن دي. خو معلومات ټول د ترکیې دولت سره شته.
ورځ ورځ مزل کړی چې یو ملک کراس دی، نو دوی چې هلته ونیسي پولیس سیم کارت ته اخلي، موبایل ته اخلي، حتی دوی سره چې هغه خوراکي په بکسا کې اوبه دام کې اخلي، نو دوی بیرته برګشت کوي. نو په دې وخت کې دوی نسی کولی چې بیرته خپل ځای ته ځان ورسي، ځکه دوی سره نه جی پي اس یا زنګلونه یي، په ورځو ورځو پکې مزل کړی، نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي، نو هلته بیچارهګان ډېر زیات پاتې سي او په حق ورسېږي.
او په یوه اونۍ کې د افغانستان لپاره 3 لاسته راوړنې. ګلوبل ویلیج نړیوال نندارتون کې افغانستان له 2 لسیزو وروسته 2 مقام خپل کړ. بریتانیا بیا یو افغان فعال فهیم زازی ته خپل لوړ شاهي مډال، او جرمني یو افغان جراح بسم الله شیوا عمل ته عالي دولتي طبي مډال ډالۍ کړې.
دا جایزه نه یوازې زما لپاره بلکې په هندستان کې مېش افغانانو لپاره، خاص تر زموږ په ښار کې د افغان ټولنې لپاره ډېر ارزښت لري، ځکه دا جایزه یوازې او خاصو خلکو ته ورکول کېږي چې په ټولنه کې مثبت کارونه کړي وي.
پیش رفتم و هیچ گاهی، هیچ گاهی زادگاهم و هم مستکان عزیز خود فراموش نکردم و همیشه در تلاش عزیز بودم که چگونه میتانم اندوخته ها و آموخته های من بر از اینا انتقال بتم تا به جایگاه رسانه.
بیا هم ستړي مشي. تیر اونۍ د افغانستان په کشاله کې له جمهوري حکومت سره په تند چلن مشهور امریکایي ډیپلوماټ جان بس چې پخوا کابل کې د امریکا سفیر و اوس د امریکا د خارجه وزارت مرستیال دی له اوږده ځنډ وروسته راڅرګند او د واشنگټن لخوا د افغانستان په اړه بحثونو لپاره د قطر او پاکستان په سفر وتلی و چې ورسره سمې د سیمې د هیوادونو غیر مستقیم غبرګونونه او بحثونه هم وپارول. نوموړي په دې څلور ورځني سفر کې د پاکستاني او قطري چارواکو سربیره دوحه کې افغانستان لپاره د هیوادونو له ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره هم جلال دنو کې په ګډو امنیتي ګټو باندې خبرې کړي. دغه راز پاکستان ته هم ځان رسول او له سرپرست پاکستاني خارجه وزیر سره د دواړو هیوادونو په مشارکت او سیمه کې د افغانستان او پاکستان او امریکا په تړاو دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې کړي. په عین حال کې امریکایي ځواکونو له پاکستانی سمندري ځواکونو سره په کراچۍ کې ګډ پوځي تمرینات هم کړی دي. خو له دې سفر او اقداماتو سره هم مهاله د افغانستان په تړاو سیاسي حلقات او د سیمې هیوادونو په بیانونو کې هم تحرک راغلی. افغان سیاسي کارپوهان وایي دا سفرونه په سیمه کې له هیوادونو سره د امریکا د متضادو ګټو د همغږۍ لپاره دي ترڅو خپل متحدین د خپلو راتلونکو پالیسیو په اړه با خبره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرستیال جان بس سفر دوه او اسلامباد دا تقریبا یو استخباراتي یا دا یو شکل لري چې دا دوه هیوادونه د امریکا په ټوله کې د غرب ناتو د هیوادو د اهداف مجریان دي، یعنی جا کون کې دي بیان کوم پلان کوم برامت سری به دوی ته مخکله مخکې وایي چې دا پروګرام دا په نامه روانه ده او دوی خپل کمیشن پکې اخلي. نو دا وجه وسه دوی ته راغلله ځکه دا پروګرام خانخان نگرانی روسیه ته هم جوړه کړه، چین ته هم جوړه کړه، ایران ته هم جوړه کړه، خپله طالبان
په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره اصلي ګواښ لا هم په افغانستان کې ډېره سخت دریځ ډلې دي او په وینا یې چې امریکا هڅه کوي افغانستان ته بیرته ور وګرځي. سرګی شویګو زیاته کړې د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي سیمه کې خپل لاس تلل نفوذ بیرته راژوندی کړي او په وینا یې چې د سیمې هیوادونه د دې ګواښ پر وړاندې ودرېږي او خپل نظامي همکاري او تمرینات د سره زیات کړي.
نو دوه اړخ لري، یو په دې چې د منطقې په سیاستونو او د منطقې په حالاتو امریکا باید پوه شي د پاکستان د فینا، او بل دا چې د امریکا د انتخابات را نږدې دي، دا چې دیموکراتان ډېر سخت بدنامه شوي دي او د امریکا ولسمشر ته ډېر سخت غبرګون ښودلی د طالبانو ته د حکومت په تسلیمولو سره. نو شاید په ده باندې هم دوه خبرې وکړي چې داسې یو لاره ورته پیدا کړي چې د انتخاباتو نه مخکې دوه وکولی شي چې یو همشمول غوندې طالبان سره یو حکومت جوړ کړي ته سوچې د خلک د امریکا د ولس رایې د اروپا په لاس راوړي.
بلخوا د امریکا د خارجه وزارت مرستیال ویان ودانت پټیل ویلي که د امریکا د ګټو د خوندیتوب خبره راغله نو له طالبانو سره په دې برخه کې د تعامل نه پرته بل غوره لار نشته. هغه ویلي واشنگټن غواړي د خپل ملي ګټو د خوندیتوب او له افغانانو نه د ملاتړ لپاره طالبانو سره تعامل ولري او په وینا یې چې دا په افغانستان کې د امریکایي بندیانو د سمدستي خوشی کولو لپاره هم غوره فرصت دی. بلخوا طالبانو د امریکا دا اقدام ستایلی او یو ویان دی حمدالله فطرت ویلی دوی هم له امریکا سره هر ډول تعامل او ډیپلوماټیکو اړیکو جوړولو ته چمتو دي.
له افغانستان سره د تعامل میدان ته راسي، د افغانستان اسلامي امارت هم د امریکا په شمول له ټولو غربي هیوادونو سره هم لکه څنګه چې د سیمې او د اسلامي نړۍ له هیوادونو سره مثبتې اړیکې او روابط لري، له دوی سره هم خپلو ډیپلوماټیکو روابطو ته پراختیا ورکړي.
او د طالب مشرانو ترمنځ د نظر د اختلاف او زد و نقیز بیانونو په لړ کې تیرونی دا ورد دوی د عدلی وزیر او اوبو او انرژي د وزیر په بیانونو کې ټکر سره راغله. د طالبانو د عدلی وزیر عبدالقیم شرعی تیرونی په یو وتون بیان کې هغه ټول خلک جاهلان بللی چې په هیواد کې د اساسي قانون د جوړیدو غوښتنه کوي. نوموړي ویلي دغو غوښتنو ته نړۍ او امریکا هوا ورکوي چې افغانستان کې ګواکې د قانون تشه ده.
اوس دا خبره د دې کوم نوکران چې دي یا بعضی جاهلان هغه هم دغه خبر راخیستې ده وایي د قانون خلا ده، د قانون تشه ده. څوک ځان ته قانون پوه وایي، څوک ځان ته حقوق پوه وایي، څوک ځان ته سیاست پوه وایي، پتلون یا چولی وي، نکټۍ یا چولی وي، ولاړ وي، دی وایي که دا ټول کمال په دې پتلون او نکټۍ کې ده. او دنیا هم ورته هوا ورکړی ده. د قانون نه مراد د دې څه ده؟ قانوني اساسي.
بلخوا داسې ښکاري چې د طالبانو د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر د عبدالحکیم شرعي څرګندونو پاروله. نوموړي په همدې پسې څو ورځې وروسته په یوه وسته بله غونډه کې ویلي، اساسي قانون جوړول د افغانستان اړتیا ده. فرق نه کوي که په دې باندې یو بل نوم یا هم د حکومت د تګلارې نوم کېښودل شي. عبداللطیف منصور ټینګار کړی چې باید یوه تګلاره موجوده وي او د فقهي لارښوونې په دې تګلاره کې د افغانستان په ملي ژبو ځای پر ځای او ترجمه شي. دا به داسې حال کې ده چې دریم کال پوره کیږي او افغانستان کې اساسي قانون مفقود دی. په دې موده کې یو شمېر طالب چارواکو ژر تر ژره د اساسي قانون د جوړېدو خبر ورکړی، خو ځینو بیا په توندو بیانونو کې ویلي قرآن کریم د طالبانو لپاره اساس دی او کوم وضعي قانون ته اجازه نشته.
د اساسي قانون نشتون خودخواه د ډلو مشرانو ته او هغه ډلو ته چې قدرتونه غواړي په انحصار کې وساتي زمينه سازي کوي. بنان په فعلي حالت کې د اساسي قانون شتون دولت ضرورت دی او دغه ضرورت باید چې سرپرست حکومت، حاکم نظام، سرپرست ډله براورده کړي، ځکه دوی حکومت تشکیل کړی ده او دا ضرورت ده. بلې او شریعت اسلامي قوانین په افغانستان کې شتون لري، خو لنډ مثال دا که خامخا امیر المومنین مړ کیږي او اساسي قانون شتون ونه لري، د نوي امیر المومنین د ټاکلو پروسیجر پکې تشریح نشي، بیا به نو یو په بدخشان کې، بل په قندار کې، بل په پکتیا او مشرقي او غرب هرات کې به مختلف علما راجګي، لاس لاس شل شل علما به راټولوي او ځانونه به د امیر المومنین په صفت باندې اعلانوي.
داود طالب مشرانو ترمنځ خپل منځي مسایل چې د بیانونو له امله خپلو کې ټکر راغلی، خو دوه نور طالب مشران بیا داسې دي چې تیرونه د خپلو څرګندونو له امله د عامو خلکو او فعالانو نیوکې وپارولې. په دې لړ کې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ویلي، د دوی نظام په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو د دنیا او آخرت غمخور نظام دی. هغه ویلي د طالبانو حکومت د خلکو په غم کې دومره ډوب دی چې د لمانځه او ایمان غم یې هم ورسره دی او د الله تعالی په لوري کامیاب ورلیږل غواړي.
قدرمنو محصلانو، استادانو، اسلامی امارت الحمدلله په نننۍ نړۍ کې هغه نظام دی چې هم د مسلمانانو د آخرت فکر لري، هم د مسلمانانو د دنیا فکر لري. استاد المنزه غم هم کوي، استاد ایمان غم هم کوي، استاد تعلیم غم هم کوي، استاد عزت غم هم کوي. دا خپل مسؤلیت بولي چې داسې مسلمان یې چې د الله جل جلاله په وړاندې کامیاب لاړ شي. پر پولیسرات باندې مشکل نه سي درته جوړ، په قبر کې ستونزه نه درته جوړ.
وخت د طالبان ته رسیدو وروسته کې تاسې په رسنیو کې د طالب مشرانو، د دوی د وزیرانو او نورو لوړپوړو چارواکو خبرې واورئ، ټولې ډېرې ساده او خندونکې دي او داسې ویناوې کوي لکه په یو کلي حجره کې چې دوی ناستې خپل منځو کې ګپې شپې کوي. ټول هغه کارونه چې د یو مسؤول حکومت او د ادارې په توګه باید دوی ترسره کړی وي، یا ملت په دوی باندې حقونه لري او دوی په مقابل کې مکلفیت او مسؤلیت لري، غیر اخیستې دي، خدای ته سپارلی دي چې د خلکو د خېټې مړول، خلکو ته مثلا سالم مصرفیت پیدا کول، کاري فرصتونه ایجادول، ما خدمات وړاندې کول، مثلا بشري حقوقو ته لاسرسي زمينه برابرول، نو ته د زده کړې حق، هغه ته مثلا د کاروبار حق، هغه ته مثلا د دندې د اشغالولو حق او نور ما او نور ما خدمات برعکس هغه کارونه چې خدای تعالی له انسانانو پوښتنه کوي، هغه دوی خپل لاس کې خستي. فرضاً اعتقادي مسائل چې کوم دي، مثلا د خلکو عقیده، د هغوی فکر، د یو چا مسلمان بدن یا عدم مسلمان بدن، منځودست ګیره، نو دا شین په سدوی کلک نه
کته غډول سولیدلی او په خانه خبرې کیږي زما په نظر دا وړي بشړی نشي او دا هغه سولیدلی خبرې دي چې نور هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دي. افغانان اوس پوه شوي دي، افغانان اوس زده کړې کړي دي، هغوی تعلیم کړی دی، د هغوی په هر څه باندې سر خلاص دی. د خدای د رسول لاره هم ورته معلومه ده او د دنیایي کارونو لارې هم ورته معلومې دي. نو هیله مند ته یم چې دوی ډیر زیات زموږ د آخرت په غم کې ونه اوسي، در دنیا غمونه دي وکړي، د آخرت غمونه د هر چا خپل دي. د خدای سره د خلکو رابطې ډېرې ښې جوړې دي. هغه څوک چې دوی فکر داسې کوي چې د خدای سره به رابطه جوړه نه وي، خدای به ترې ناراضي او خدای به هغه حساب ورسره وکړي چې هیڅوک یې نه غواړي. شاید له ده سره خدای تعالی ډېر ښه حساب وکړي.
بل خو د طالبانو د کډوالو سرپرست وزیر هم د خپل هغه بیان لامل تر سختو نیوکو لاندې راغله چې تیره ونه یې وویل ښځو او ماشومانو د جهاد په کلونو کې ډیره زیاته قرباني ورکړي. ښځینه فعالانو ویلي چې که زموږ په قربانیو رښتیا هم سترګې نه پټوئ نو په هیواد کې مو د نجونو او ښځو پر حقونو د امرسانی په نوم تر اوسه پښه ولې ایښې ده.
شورویانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کړی، بلکې زه دا درته وایم د شهادي په سطح چې د ټول نړومبای یمون خویند مند دلته په افغانستان کې مظاهره کړی دو او د خپل ځانونه ټوټه ټوټه کړی دي. شهیدی د شهیدان لپاره د خپل افغانستان د ازادۍ لپاره ځان ټوټه ټوټه کړ، شهیدی ورکړه.
زه له دغه ښاغلي یوه پوښتنه لرم چې ستاسو دغه درې کلن حکومت پر مهال د افغانستان له خزینه او ماشومانو سره چې ستاسو په وینا ډیره لویه قرباني ورکړې ده څه وکړل؟ وفا او که جفا؟ یقینا په دې برا سره موافق اوسئ چې د وفا پر ځای مو ورسره سخته جفا کړي. د سوالګرو ماشومانو او میرمنو شمیر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی، ځکه د میرمنو پر مخ د کار پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې وتړل شوې. د هېواد نیمایي قشر مو فلج کړ، د افغانستان راتلونکی او پرمختګونه مو فلج کړل. افغانستان مو د سیالو هیوادونو له لیست څخه وویست.
او د وی نړیوالې څېړنې پایلې ښیي چې په تیرو دریو کلونو کې 15,304 سلویخ بي سرپرسته کډوال ماشومان اروپایي هیوادونو ته له ننوتلو نه وروسته ورک شوي دي، چې په هرو دریو ماشومانو کې یوې د افغانستان دی. دا چیرنه د پولی پوری خبریالانو سازمان په همکارۍ په اروپا کې د لادرکه شویو ډلې لخوا او د شاوخوا 1.5 اروپایي هیوادونو څخه د راټول شویو معلوماتو په بنسټ تر سره شوی چې د 2020، 2021 او 2023 کلونو معلومات په بر کې نیسي. د دې سروې په اساس ورکو شویو ماشومانو کې هر درې ماشوم یې د افغانستان دی، خو نور ماشومان د سوریه، مصر، تونس او مراکش وګړي دي. په اروپا کې د لادرکه شویو ډله وایي اصلي شمیره ښایي تر دې هم لوړه وي، ځکه چې د قضیو په اړه کافي اسناد نشته او ځینې هیوادونه د داسې ماشومانو په اړه معلومات نه راټولي. دا په داسې حال کې ده چې اروپا ته د تللو په لاره کې د یو شمېر لادرکه شویو افغانانو ماشومانو کورنۍ وایي چې لا هم د دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. بلخوا په اروپا او اروپا ته څیرمه هیوادونو کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب فعالان دا مانی چې افغان کمومره ماشومان په قاچاقي لارو په خورا لوړ شمیر د نادرکۍ له ګواښ سره لاس وګیبان دي، چې د پښتنې لپاره د هیوادونو کې پرتو افغان ډیپلوماټیکو نمایندګۍ او څنې دي کړي.
لکه څنګه چې په ایران کې افغانان تر ترکیه او ایران سرحد پورې راځي، په دې لارو په اوږدو کې ډیر ظلم او ډیر د وحشت سره مخامخ کیږي، هم د قاچاقبرو دخوانه، هم د غلو دخوانه، هم د ایران د پولیسو او د مسؤولو دخوانه. کله چې د ایران او ترکیه سرحد ته راورسیږي، تر ټولو ستونزمن ځای، تر ټولو خطرناک ساحه همدغه ساحه ده د غیر قانوني مهاجرو لپاره.
چې یورپ ته راورسیږي، بیچارهګان ته د تشویشونو نه، د انټرویو د وجې، د ډوبلن د وجې، چې سنټرونه نه دوی ته تکلیف پیدا سی، رواني تکلیف پیدا سی، نو زیاتره مونږ بیا د ټیک ټاک د لارې پیدا کوو چې عکسونه مونږه فاميلي راولي کې دغه په اجازه عکسونه شیر کو، نو زیاتره مو پیدا کړی دي، زیاتره دلته علاج روان ده په هسپتالونو کې دي، او بل هغه زیاتره مسافر چې په ولارو کې یا په دلته په ملکونو کې دلته یورپ ته راورسیږي، دلته په حق ورسیږي، نو بیا د ټیک ټاک د لارې مونږه فاميلونه پیدا کوو او وطن ته جنازه د افغانانو په مرسته جنازي مونږ دیګو وطن ته.
او بل خوا د دوبی ګلوبل ویلج نړیوال شپږ میاشتنی نندارتون کې افغانستان سره کال دویم مقام وګاټه. په ګلوبل ویلج کې د افغانستان د سوداګریز نندارتون څانګې مشر میرخان مقری ازادي راډیو ته ویل دا په تیرو دوه لسیزو کې لومړی ځل دی چې افغانستان په نړیوال کلي یا ګلوبل ویلج نندارتون کې د تولیداتو د ښه کیفیت او ځانګړنو له امله دویم مقام ګټي. نوموړی وایي په دغه نندارتون کې د افغانستان تولیدات، لاسي صنایع، موسیقي، هنري پارچې، افغاني لباسونه، وچ او تازه میوې، قیمتي کاڼي، غاڼې او خواړه ننداري او پلور ته وړاندې شوي. په دغه سوداګریز او کلتوري نندارتون کې چې هر کال د شپږو میاشتو لپاره پرانیستل کیږي، سږ کال پکې 3500 نه زیاتو سوداګرو د درې نوي کلتورونو په استازولۍ وویشت څنګ پرانیستې وي. دغه نندارتون ته هر کال تر 2 میلیونه زیات خلک د پیر پلور او ننداري لپاره ورځي. او تیرونه ل افغانستان د باندې دوه افغانانو د خپل هیواد شامل له دوه دولتونو څخه د عالی مډالونو په ترلاسه کولو جګړه کړه. په دې لړ کې لندن میشتي افغان ټولنیز فعال فهیم زازی ته د انګلستان د شاهي کورنۍ لخوا د برېټانیا د امپراتوري غړي جایزه ورکړل شو. فهیم زازی یو 45 کلن افغان دی چې په دې وروستیو کې د برېټانیا د شاهي کورنۍ لخوا نوی راغلو افغان کډوالو لپاره دغه د خدمتونو لامل په دې جایزه نازول شوی. ټولنیز فعال او د برېټانیا په والسال کې د وی خیریه موسسې بنسټګر فهیم زازی چې نوی ورغلی افغانانو ته د ژبې زده کړې، کار او ژوند برخه کې اسانتیا برابرۍ ازادي رادیو ته ویلي، د دې جایزې په ترلاسه کولو سره افغانانو ته د لا زیاتو خدمتونو د وړاندې کولو هوډ پیاوړی شوی.
کوم کارونه بند وي هغوی کې مرسته ورسره کوو او بیا چې کله یې اسناد ترلاسه کول هغوی سره د کار په پیدا کولو کې همدارکم انګلیسي ژبې په زده کولو کې ورسره د ژوند په نورو چارو کې تر څو هغوی په خپلو خپو ودرېږي او په ټولنه کې مثبت رول ادا کړي په داسې چارو کې ورسره مرستې کوو. زموږ مرستې محدود نه دي چې یوازې کورو او د کډوالۍ په توګه کې، بلکې د ژوند په هر ډګر کې مونږ غواړو چې په ټوله کې د افغانانو یو مثبت انځور ټولنه کې وړاندې شي او د ځکه ځایي چارواکو سره، ځایي ټولنو سره همغږي همکاري کوو تر څو د افغانانو یو مثبت انځور په ټولنه کې وړاندې شي.
بلخوا په جرمني کې یو افغان ډاکټر او جراح بسم الله شیوامل هم تیرونه د علمي تحقیقاتو له امله د جرمني عالي دولتي مډال لیوناردو شوایبر ترلاسه کړ. هغه چې د کابل طب پوهنځي او د مسکو پوهنتون له دکتورا څنګه نه فارغ دی، د وزیر اکبر خان د ډاکټرانو مشر جراح هم و. له کلونو راهیسې په جرمني کې د طب او جراحي برخه کې نامتو څیړونکي او عالم ګڼل کیږي. دا جایزه له دې امله هم معتبر او افغانانو لپاره د ویاړ نه کمه نه ده چې د لیوناردو شوایبر مډال هر کال د جرمني د جراحانو د ټولنې لخوا د هر اړخیزو پلټنو او بحثونو نه وروسته یوازې یو عالم ته ورکول کیږي. د دې جایزې کرمنیو مراسمو ته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه هر کال د طب علما او نامتو جراحان رابلل کیږي. یو سکال د لومړي ځل لپاره دا مډال د یو افغان په برخه شو چې په خپل علمي طبي سفر کې زیاتې لوړې ژورې لیدلې دي.
دشواری های زبانی، قوانین طبي و ده ها مسئله دیگه همه در برابرم قرار داشت، ولی تسلیم نشدم. آموختم و تلاش کردم تا پذیرفته شدم و به کار آغاز کردم. پیش رفتم و هیچگاه زادگاهم و هم مسلکان عزیز خود را فراموش نکردم و همیشه در تلاش عزیز بودم که چگونه میتانم اندوخته ها و آموخته های من بر از اینا انتقال بتم تا به این جایگاه برسم.
اوس هم تولنیز شبکه په ټولنیزو رسنیو تیرونه یې د کورنیو چارو د پخوانی وزیر مسعود اندرابی څرګندونو پراخ بحثونه وپارول چې ټولنیزو رسنیو ته رااستل شوی وي او پکې د تیر حکومت د لوړ پوړو چارواکو په شمول د مقاومت جبهې او شمالي ټلوالې په مشرانو نیوکې کړې دي. مسعود اندرابی تیرونه یې یوه مرکه هم وکړه چې په دې ترڅ کې محمد اشرف غنی، حمدالله محب، خوشحال سادات په قومي ګرایشونو پاللو او احمد مسعود امرالله سالی او د بلخ پخوانی والی اتا محمد نور په قومي سوداګرۍ تورن کړو. خو د جمعیت ګوند دوه غړو محمد علم زیدیار او جنرال دین محمد جرأت بیا د دوه څرګندونو په اړه سپیناوی ورکړ او تورې لګولې چې نوموړی ناروغه شوی دی او څرګندونې په نظر نه ارزي. دې خواته بیا د طالبانو تر واک لاندې یو بل ملا له دې عمله د ټولنیزو رسنیو د سر ټکی و چې د دوه لویو کتابونو په حواله د سپی او میږې د قرابت له امله د یو بل حیوان د پیدا کېدو په اړه دلایل ویلي. دغه ملا ټینګار کړی چې که داسې پیښه وشي نو پیدا شوی وری باید یا ووهل شي چې له غږ وپېژندل شي او یا باید واښه او غوښه ورته کېښودل شي چې کوم یو شی د خوراک لپاره انتخابوي. په ټولنیزو رسنیو دینی عالمانو نیوکه کړې ده چې د دغه سی بیانونو په ورکولو د ټولنې ترمنځ ناسم دینی معلومات تداعي کیږي. بلخوا د طب او جین پیژندنې په برخه کې فعالو کارونکو ویلي د سپیو میږې د اسپرمونو په یوځای کېدو کوم بل حیوان نړۍ ته راتګ امکان نه لري او ټولو ساینسي تجربو دا خبره رد کړې ده. او تیره اونۍ یوه بله خبره هم د ټولنیزو رسنیو د بحث ټکی و چې امرالله صالح ته نږدې سازمان زرغون بهیر په کابل کې د پاکستاني مبلغونو د موجودیت خبرداری ورکړی. زرغون بهیر ادعا کړې ده چې پاکستان یو شمیر کسان کابل ته استولي چې په ښوونځیو کې خلکو ته د ښه مسلمانۍ ترغیب او لارښوونه وکړي. که څه هم ډېرو کسانو دا خبره بدرګه کړې خو طالب سرچینو دا خبره ازادي راډیو ته په کلکه رد کړه چې ګواکې پاکستاني ادارو مبلغین رالیږلي. دوی وایي خپره شوې ویډیو د تبلیغي جماعت د یوه کس ده چې په وخت یې دوی ته هم نه دی معلوم او مکتبونو ته د تللو په اړه به یې پلټنه وکړي چې چا د دې کار اجازه ورکړې ده. او سم جالبې خبرې، تصفیه د اسلامي صوفي فرهنګ ځانګړي برخه ده چې آن سعودي لپاره هم بیلابیل ډولونه تصفیه په چین کې جوړیږي، خو د افغانستان کندهار په دې صنعت کې له سلګونو کالو راهیسې ځانګړی دی. دغلته د ډبرینو تصفو د جوړولو داسې استادان دي چې له پلارو نیکو ورته دا کسب ورپاتې. دوی قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې یوه یوه تراشي او سیداره تصفیه جوړوي، خو دا تصفیه له کندهار تر جلال آباده، کابل او آن ایرانه پورې دومره خاص شهرت لري لکه د چارسدي سیداره څپلۍ. د دې ځای د تصفو جوړونکي وایي له بامیان، جلال آباد، کابل، کلات او د افغانستان له مختلفو ولایتونو نه ورته ډبرې راوړل کیږي او ځینې په فرمایشي خو ځینې په خپل زړه تصفی جوړوي چې قیمت یې له 1500 افغانیو تر 5000 افغانیو پورې رسیږي. اوس چې د قیمتي ډبرو قراردادونه سوداګرو ته ورکول کیږي، د کندهار تصفی جوړونکي پکې ناراضه ښکاري. په کندهار کې تصفیه جوړونکي وایي د طالبانو حکومت د تصفو د جوړولو د قانونو قراردادونه دوی ته ورکړي چې دا به دوی سره د دغه صنعت لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دوی په خبره اوسې تصفیه د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي هم کم شوي دي. او د نړۍ په تاریخ کې لومړی داسې میلیاردر راڅرګندېدونکی دی چې کوم خاص کاروبار، پانګونه، بزنس او کمپنۍ نه ده جوړه، بلکې د ماش له برکت ټول سرمایه یو میلیارد ډالر نه اوړیدونکې ده. بلومبرګ وایي چې غربت ځپلې سندر پچای له داسې دوه طاقه زاړه کوره چې حتی د کوټې فرش او ټلویزیون هم نه درلوده، د معلوماتي ټکنالوژۍ په برکت د ګوګل کمپنۍ عملیاتي رئیس چوکۍ ته رسیدلې او دومره پیسې د ماش له امله ترلاسه کړې دي. سندر پچای هندی الاصل امریکایی ده او له 2015 کال راهیسې د ګوګل کمپنۍ عملیاتي رئیس ده او د مسلسلو هڅو له برکته یې د ګوګل اسهام 400% ته لوړ شوي دي. اوس هغه د نړۍ په کچه هغو رئیسانو کې حسابېږي چې زیات معاش لري او په 2020 کال کې یې کلنی معاش 228 میلیونه ډالره و. بلخوا پاکستان په لومړي وار فضا ته خپل سیټلایټ ماموریت واستو، خو دا ماموریت به هم ورته چین په خپل راکټ کې د پارسل په ډول تر فضا پورې رسی. د پاکستان د فضایي تحقیقاتو ادارې مشر خرم خورشید وایي د تحقیقاتو ماشینونه هم ورته چین د هینان له فضایي مرکز نه فضا ته وتوغول چې د سپوږمۍ د سطحې تحقیقاتو لپاره به انځورونه ورته واخلي. د آی کیوب قمر په نوم د دغه ماموریت ډیزاین ورته چین او سپارکو کمپنۍ کړي او د سپوږمۍ د انځورونو اخیستلو لپاره په دې سیستم کې دوه کمرې لګول شوې دي. دا سیستم به د چین هغه راکټ کې هم چکر ووهي چې له سپوږمۍ به ګرد راتاو شي. چین غواړي په دې ماموریت کې د ځان لپاره له سپوږمۍ نه خاوره راکوزه کړي، خو پاکستان غواړي د دغه دوه کمرې لرونکي ماموریت په مرسته ورته د سپوږمۍ د سطحې انځورونه ورورسیږي. او په همدې سره د نن اوم ورځ هم دلته رانغاړم. هر اونۍ په اوم ورځ کې له ما سید شینواري سره د نړۍ د مسایلو په زړه پورې شننه د ازادي راډیو له پاڼو او څپو مه هېروئ.
نور جهان پکار ندی زما د زړه پر وسلا د ملنګ مینا سوشکارا ستا خبرې شایسته ته چی په نظر ته کوي هم ټپای هم غزل څنګه په ناز دی وخندل ستا شایسته شایسته زوانی لکه ده مینی شایری بانز کال عمر کهو سنگ پر زنه ده ارغو ده زوانی ورزی وش پی پای انتظار که تیری سوی تصویر را کشیده دشای از نشی را پریده غمیو تل زوما میلما ستاده یاری کما پایده سپیر لازم را گوتی سری گرانو لزر بلو هستی دیل خوش آلوی زرگی دی چی را سرا میخفل آلی دی ننی کول دی رازی مسافر یار به جرمنی نباران سنا جلی ایسی بانی کمی نری تصویر کردم فرزر پجر از مور تزه نیمش پده تنهایی ده ده جانان گرانه جدایی ده ستاغمون امیل منه قربان دی خرومی ندازه هره دل دیره تگرانه چاچا و ایم جانانا ایمی سوال زوار شوندان چنان جواب را کی جانان پل مطلب پورا کوی چی جلو مال نن رازی ستا پل از کسر بگری جلو ما تولا اتوری ستا تکان سوز کوزی ماست اولی دکوزد فرمانش رو دیکنیم چنان تیر کلزوانی وسپت سپوزان تیروی ماست دیگر سوز ورزدم دچنان دید کل پریدم لمرد چگو رو پرسردی جانان را سمازی گردی فضل سخصی نرازی هر مازی گرمی جردوی سر اخلاص و نرازی هر مازی گرمی زیروی ملامت کرما نری جواب را کی در یاری ملامت کرما نری جواب را کی در یاری چه دزل کرمی دچا دلان